پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته موزه نوریاس نوری هر کله کوم او ری چې د افغانستان دفاع وزارت وی د امریکا له خوا د افغان ځواکونو د ښه تجهیزولو او د غلط پر پاکستان فشارونه به د دې سبب شي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ښه نتیجه ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د امنیتي حوزو له امیرانو او اداري مرستیالانو د ازموینې د اخیستو په مهال وویل چې د اصلاحاتو په ترڅ کې دا لړۍ به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالي شکایت لري، او د امریکا استازو جرګې ولایت تصویب کړ سو د تیرې میاشتې په څیر د فدرالي ادارو تعطیل مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوځ تقویه کېږي، په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کېږي. او څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي، په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کېږي او له منځه ځي.
ښاغلي وزیر دا خبره وروسته لاغه کړې چې د امریکا دفاع وزارت په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره لګښت 15 میلیارد ډالر وشوت. خو بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي چې امریکا باید د دومره ډیرو پیسو د لګښت پر ځای افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې پاکستان کولی سي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان پرون د دې هېواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د یوې سناتورې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان کولی سي وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل
They certainly have the ability to urge the Taliban to do so. What we believe
they way yaqinan dui yani Pakistan da wartialari che par Talibano ta sul khabaro ta da hazre do pa barkha ki tingar ukre mush ham darang bawar la ruche dui kawalai si Taliban pa Pakistan ki la khondi zalo basi dui shay wani si kawalai che Taliban da sul da khabaro mesta last ni wale ra wale kho dui marasta kawalai si au dui da Talibano ha khondi zali la man zawalai si chire che dam gadai faliyatuna kawi تیرونه په کابل کې له خنړیو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل امریکا به نور له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سې‌شنبې پر ورځ امریکایي سناتورانو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ هدف د طالبانو یو شمېر ځنګړي عناصر و چې تاوتریخوالي ته ژمن دي او خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي ویل افغان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو د دې عناصرو په اړه ورته نظر لري. د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل سوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډیرو سیمو پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه سون توکي او هم له څو میاشتو د خوراکي توکو مرستې پرې بندې سوي دي. بل لوري ته د پکتیکا والي په برمل کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې مني او وایي چې له پیله د خلکو سره په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو په شان مرستې نه دي سوي. محمد الیاس وحدت یې لامل دا وشو چې څومره مخ کې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، ګاډي یې خوشی کړل خو خوراکي توکي دوی ته ور نه کړل. نو لامدې کبل مرستندوی ادارو خپل مرستې وځنډولې. خوځي ادارې ډاډ ورکړ کچيري دوی سره مخکې د مرستو د انتقال موضوع شریک سي نو دوی به یادې مرستې کډوالو ته ورسوي. د امریکا استازو جرګې یو لایحه تصویب کړه څو د تیر میاشتې په څیر د فدرال ادارو د تعطیل مخه ونیسي. استازو جرګې د لایحه پرون په 215 موافقو او 102 مخالفو رایو تصویب کړه. دا د اکتوبر له لومړۍ د مالک لپایل رئیس 5 ورته ارقام دي چې اخیستل کیږي. اوسنۍ موقتي لایحه چې د مارچ تر 3 د حکومت لګښتونه برابروي اوس د سنا جرګې تصویب ته هم روانه ده. دا لایحه له هغه څو ساعته وروسته تصویب شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل په موافقه کې د کډوالو قانوني لایحه شامل نه وي، نو خوش پسی چې د حکومت تعطیل وګوري. سنا جرګه هم تمه ده نن په دې لایحه بحث وکړي. په امریکا کې ځینې وختونه حکومت ته یو شمېر فدرال ادارو لګښتونه ځنډوي او کارکوونکي یې له معاش پرته کار ته راغوښتل کیږي. او وروسته خبر ده چې یو ایرانی ولسله امریکایي وګړی باقر نمازی بیرته د ایوین زندان ته واچول سو. هغه د درملنې لپاره د لنډې مودې په مخه له زندان ایستل سوی و. د نمازی د کورنۍ وکیل جارد ګانسر چې په واشنگټن کې دی ویلي سره له دې چې نمازی ته روغتیا پالو سپارښتنه هم کړې وه، خو چارواکو ورسره اړیکه نیولې او ورته ویلي دي چې ژر تر ژره دې زندان ته ستون سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف پخوانی کارکوونکی باقر نمازی شاوخوا 2 مخکې تهران ته تللی و، خو خپل زوی وګوري خو دواړه له دښمنو بهرنیو هیوادونو سره د همکارۍ په تور په 10 باندې محکوم سول. د خبرونو پای.
لفره به ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ورلاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او پر پاکستان فشار نه کیږي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي.
او څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې حالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي، په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او له منځه ځي.
د افغان ځواکونو د مجهز کولو او د غراس په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په اړه مو د امنیتی چارو دیو کار په نظر هم اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د امنیتی حوزو له امیرانو او اداري مرستې اعلانو د ازموینې د اخیستو په مهال وویل چې د اصلاحاتو په ترڅ کې دا لړۍ به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوي. د غزنی د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان بیا د غزنی امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت څنګه راتلونکي دوبې لپاره خطرناک دی غزنی خلکو ته.
په نړیوالو مسایلو کې د تایوان د وروستۍ زلزلې او د چین لخوا ځانته د دې سیمې د خلکو د نږدې کېدلو د نږدې کولو د هڅو په باب اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او پر پاکستان فشارونه کېدی شي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړي چې د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره 45 میلیارډ ډالر بودیجه ځان ګړی شوی. په دغه بودیجه کې د غرض د افغان ځواکونو تجهیز او د هغوی پیاوړي کول هم شامل دی. د هغه موضوع ده چې زما همکار اکرام الله اکرام پرې د دفاع وزارت د ویاند سره غږېدلی دی. اکرام صاحب مهرباني.
وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان جګړې لپاره په روان 2013 میلادي کال کې د 45 میلیارډ ډالرو د بودیجې د ځانګړې کېدو د وړاندیز اعلان وکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي د غمره پیسو لګښت به د تروریزم په وړاندې په مبارزه مثبت تاثیرات ولري. د دې وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څومره چې افغان ځواکونه تجهیزيږي هماغومره د تروریزم د لمنځتلو امکانات ډېریږي.
چار څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تخویه کیږي په مغ اندازه باندې د تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوري کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې حالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي، په مغ اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او له منځه ځي.
خغلی وزیری دا ونه ویل چې دا پیسې به په کوم برخو کې په مصرف باندې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر امریکایي رسنیو د راپور په حواله د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې په روان 2013 میلادي کال کې د افغانستان جګړې لپاره 15 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړي کړی ده. د امریکا رسنیو د پینټاګون د آسیایي برخې د مرستیال رندل سریور له قوله ویلي چې د دې پیسو 14 میلیارد به د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو او 1.8 میلیونه نور به په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او امریکایي پوځیانو ته د لوجستیک په برخو کې مصرف شي. خغلی سری ور چې 13 ورځې د امریکا سناتورانو ته خبرې کول دا ونه ویل چې پاتې نورې پیسې به په کومو برخو مصرف شي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د طالبانو او د افغانستان وسنی وضعیت ته په پام سره ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اوسمهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. ولسمشر ترامپ څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې د هغه به بشپړوي او دا ورته پکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای امریکا باید د دومره لګښت پر ځای افغان ځواکونه تجهیز کړي.
چیرې دغه پیسې اقل د نیمایي سرمایه ګذاري یا پانګه اچونه زموږ په داخلي امنیتي ارګانونو باندې وشي، زه فکر کوم دا ډېره ګټه نه یوازې زموږ حکومت او زموږ افغان ملت سره رسیږي، دا ډېره کومک به وشي ناتو سره، امریکا سره. د هغوی په ځای چې دوی خپل مصرف بې ځای لګوي یا دوی طرفات ورکوي، دغه پیسې موږ ته راکړي زموږ حکومت د لارې مصرف کړي، زه فکر کوم دا ډېر مؤثر تمام شي.
خغلی عرفان ویل په تیرو 10 کلونو کې امریکا په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف کړې خو نتیجه خنوا ده. هغه په وینا اوس پکار ده چې د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو په تجهیز لګه خوشي، ځکه په وینا دا کار د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مثبت تاثیرات درلودلی شي. بلې نورې سي
بله اکرام مننه. بیا هم په موضوع کې تمکی یو قدر منوریدونکو و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو ښه تجهیز او د غراز پر پاکستان فشار نه کېدای شي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې له پرمختګ سره مرسته وکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2013 میلادي یعنی روان کال کې به د دې هیواد پوځي لګښتونه 45 میلیارد ډالر وي. په دغو 45 میلیارد ډالرو کې دغه راز د افغان ځواکونو د تجهیز او د هغوی د پیاوړي کولو لپاره هم ځانګړې بودیجه په پام کې نیول شوې. خو یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تیرو څو کلونو مرستې تر ډېره په ځای نه دي لګېدلې، ځکه نو نویو مرستو ته باید یو نوی منل شوی میکانیزم جوړ شي. له دې ډلې یو هم د امنیتي چارو کارپوه صدیق ساحل د ازادي راډیو ته وویل چې د نوې اعلان شوې مرستې څخه باید د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او عامه پوهاوي او دغه راز مکافاتو کې ګټه واخیستل شي. بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي ساحل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې دا مرسته له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري.
بله، بغیر د شک څخه دغه کم پیسې چې په تېر 13 کالو 14 کالو کې مصرف شوي دي، دا هم د مشوردهي او آموزش یعنی تعلیمي تربیه په برخه کې خصوصا د افغانستان د مسلح قواو مسلح پوځ د تسلیحاتو د تقویه کېدو او دا ډېر مهم اغېز درلوده. مشروط په دې چې دغه پیسې کوم چې په تېر 14 کالونو کې په یو خاص منل شوی علمي میکانیزم باندې متخصصینو تر نظارت لاندې دا دغه مصرف رسیده، په یقیني توګه نن موږ ډېر لاسته راوړنه درلوده. ځینې موانع هم په دې ارسته کې موجود او دا چې اوس دغه نوې پیسې 2013 کال کې په نظر کې نیول شوی ده چې دغه پیسې باید په یو ډېر ښه منظم منل شوی میکانیزم باید په مصرف ورسیږي، یو ښه اسکیچوال ورته جوړ شي، نه دا چې د مفتدینو لاسته ورسي او مفتدین ترې منفي ګټه ترسره کړي.
سایل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې په تیرو 14 کلونو کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو نتیجې مثبت نه وي، اوس چې په 2013 کال کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په روان 2013 کال لپاره 15 میلیارد بودیجه ځانګړې شوې د افغانستان د جګړې لپاره، اوس فکر کوي ولې په دې کال کې دومره ډېرې پیسې ځانګړې شوې؟
دا مسله خو د امریکای متحده ایالاتو دی، هغه متحدینو لیدلوری دا چې د هغوی د جګړې آباد څومره پیشبینی کوي او دا تهدیدات منطقوي تهدیدات دي، خصوصا داخلي منابع او خارجي منابع کوم چې اعتراف کوي چې په داخل افغانستان کې د شلو سازمان تروریستي شبکو څخه زیات دلته فعالیتونه کوي او د دغه تروریستي شبکو د مهارولو په خاطر باندې احتمال د دې لري چې دغه مصرف په دغه خزینه یا دغه لګښت په نظر کې نیول شوی وي د سپین ماڼۍ لخوا یا د پنټاګون لخوا او بل دی آموزش یعنی تعلیمي تربیه موضوع مطرح ده چې
سایل صاحب د روسي پښتني پتوګه دغه کوم مقدار پیسې چې مونږ یاد کړی چې د افغانستان جنگ ته ځنګړي شوې دي د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې او پیاوړتیا باندې څومره مثبت تاثیرات درلودل شي
تر اتلس کلونو کې همداشان متحده ایالات او دغه متحدین د افغانستان د حکومت تقاضا باندې نه دي توانیدلی چې افغانستان پاوز تمویل کی تجهیز کی په مدرن صلاح هغه صلاح چې فوقیت لري د جګړې په میدان کې او دلته اپو هوای په ساته د افغانستان چې د خلک پوښتنه د تروریزم او تعریف لري خپل هیواد مثلا زمينه ورته مساید دي چې د اقتصادي د کار زمينه د انکشاف اقتصادي بنا زیر می او چې د افغانستان د بیکار ولس چې لاس میلیون شاوخوا کې فقر حاکم ده او بیکار ده دغه بیکاری لمنځه لاړ شي نه تروریستان به وي او دا خلک به د پوهاوی په سیوري لاندې ده او دوی به پوه شي او بیا به خپل دوست او دښمن وپیژني
د امنیتي چارو کارپو صدیق ساحلو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
او سم په مخکې اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه په کابل کې د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شي د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د افغان خزینه سوداګرو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف د امریکا د پرختیایي ادارې لخوا جوړیږي نوموړي وویل دغه نندارتون چې دوه ورځې به دوام وکړي د افغان خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو لپاره به دیرش غرفې جوړې شي ښاغلی پسرلی هیله وښوده چې په دغه نندارتون کې د افغان خزینه سوداګرو تولیدات ښه بازار ولري د هلمند ولایت د سوداګرۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو په ځنګړي ډول جوارو او پنبې لپاره د لازمو بازارونو د نه موجودیت له امله کروندګر اړ دي چې خپل محصولات د خرڅلاو لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ولیږي د دغه ریاست مشر نظر محمد نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې په دغه ولایت کې د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا شي د دوی اقتصادي وضعیت به ورسره ښه او د کوکنارو لکښت نه به لاس واخلي افغان کروندګر هم د دوی د کرنیزو محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نه موجودیت له امله شکایت کوي او وایي باید مسولین دې برخې ته پام واړوي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 2000 او 1 لیټر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتش پیت افغانۍ 15 پوله یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 600 افغانۍ
ازادي رادیو اوري او سميوه نړیواله موضوع راخلو پرون په تایوان کې سخت زلزله وشوه یو شمیر ودانۍ ونړولې او لکتر لګه دوه تنه یې وژل چین غواړي چې له دې فرصته په استفاده ځان د تایوان خلکو ته نږدې کړي چین تل تایوان د خپل خاورې برخه بللې او ویلې چې ممکن د زور له لارې دا ټاپو وزمل خپل خاورې سره یو ځای کړي دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي را سره په سټډیو کې د څاروان صاحب کلمړې د زلزلې په اړه وایس چې څومره شدید او دقیق مرګ ژوبلې څومره ده او آیامده مرګ ژوبلې ورسته شمیره ده
نوری صاحب مننه د زلزلې چې د تایوان هوالین شارې د تایوان په وخت شپې په لسکمه 12 بجې ولرزاو شدت د رشتر په حساب 6.4 درجه و چې تقریبا ویل شو چې ډیره سخت زلزله و. د تایواني رسنیو د راپورونو پر اساس زلزله یو شمیر ودانۍ نړولې دي. د تایوان په رسنیو او د غرز د تایوان د خلکو له لوري په ټولنیزو شبکو کې د ویجاړو ودانیو عکسونه لیدل کیږي. په دغو ودانیو کې یو لس منزله ودانۍ هم شته چې فکر کوم یو هوټل دی او ډیر کسان پکې ګیر هم پاتې دي. که څه هم په زلزله کې د وژل شوو شمیر تر اوسه 2 یادیږي خو ټپیان زیات دي. تر 200 زیات دي او تر 200 زیات روغتونونو ته رسول شوي دي. زلزله یو شمیر سړکونه، پلونه او لوړې ودانۍ سخت زیانمن کړي دي. یو روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د شاوخوا 4000 کورونو برېښنا قطع شوې ده. ځینې لوی لارې او پلونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي.
بله څرون صاحب، هوالین ښار تاسو ویل چې دا زلزله ډیر تلف ډیر اورانی رامنځته کړی ده. څومره لوی ښار او څومره مهم دی؟ او زلزله وروسته چین څه ویلي؟ لکه څنګه چې مخکې مو ویل تایوان د چین لپاره ډیر مهم دی.
هوالین ښار د تایوان له مرکز تایپی څخه 160 کیلومتر لري دی. دا ښار 100,000 نفوس لري او د سیلانیانو لپاره ډیر جذاب دی. دوی ډیر خوش دی، ډیر سیلانیان ورسي. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، چین تایوان د خپل خاورې برخه ګڼي او تلی ویلی چې لوی چین سره د تایوان د یو ځای کولو لپاره بل قوی هم ممکن کار واخلي. خو دا ډول پټکی سبب شوی چې د تایوان خلک د چین د حکومت په وړاندې حساس شي. د پیکینګ چارواکي هم د حساسیت ته اوس متوجي شوی دي. دوی پرونی زلزله یو فرصت بللی دی چې باید د تایوان له خلکو سره لدی لارې مرسته وکړي او دا خلک له ځان سره خپل کې او نږدې کې ځانته. په یو شمېر چینایي ښارونو کې د زلزله ځپل لپاره مرستي ټولیږي او ټولی شوي هم دي. څو تایوانیانو ته واستوي او د تایوان خلک له چینه راضي او خوشاله شي.
بله څرون صاحب، ډیره مننه.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري بیا هم د افغانستان امنیتي مسایلو ته بیرته ورګرځو. د کابل ښار د شپاړس امنیتي حوزو د امیرینو او مرستلانو بستونو لپاره د شاوخوا 400 کسانو څخه نن په کابل کې ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې دغه ازموینه په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په لړ کې اخیستل کیږي او نورو ولایتونو ته به هم وغځیږي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال دغه مراسمو ته یا دغه ازموینه ته ورغلی او همدا شی بر سره د کابل استودیو وصل دی. وصال صاحب، کراته وایي چې دغه ازموینه چې نن واخیستل شوه، په دې کې د برحال د کابل ښار د شپاړسو امنیتي حوزو امیران یا مسؤلین مرستلان هم شامل دي، او که نوي کسان ټول څخه د دغو پوستونو لپاره واخیستل شوه او هغوی به په کارونو ګمارل کیږي؟
بله، ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د 1400 امنیتي حوزو د امیرونو او مرستیالانو د بستونو لپاره د سباندې 400 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه او همالته د دوی د نمرو ورکولو لړۍ پیل شوې ده. دوی وایي چې په همدغه ځای کې به هغه بریالي کسان اعلانېږي تر څو دغه پروسه په شفافیت سره پر مخ ته لاړ شي او وروسته پکې لاسوهنه ونه شي. بالکل، ستاسو د پوښتنې ځواب کې باید ویم چې اول یو څه خبرې مخکې تر دې چې کورنیو چارو وزیر ته لاړ تر ورسېږي، ویل کېدل چې ښایي هغه کسان چې اوس برحاله د یو زو امیرین دي او یا هم اداري مرستیالان دي، هغوی ته په دغه ازموینه کې د ګډون چانس ورنکړل شي. خو کله چې کورنیو چارو وزیر راغی، هغه ویل چې د کورنیو چارو وزارت ټول منصوبین کولای شي چې په دغه ازموینه کې ګډون واخلي. یعنی هغه برحاله امیرین هم د یو زو په دغه ازموینه کې ګډون لري، هغوی هم ازموینه ورکړه او هغوی هم برخه لرله، نو دوی هم په دغه پروسه کې شامل دي. نوري صاحب،
وصال صاحب، وایس احمد برمک نور څه وویل په وروستیو کې په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو وروسته د کورنیو چارو وزارت هم د کابل ښار د امنیتي کمربندونو د پیاوړي کېدو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د اصلاحاتو په ترڅ کې دغه راز امنیتي تدابیرو ته هم جدي توجه زیاته شوې ده. څه نور د اقداماتو یې څه وویل؟
بله، بله بله هغوی ویل چې موږ په ټول افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن یو او دغه لړۍ چې پیل شوې ده د ازموینې او د امیرینو د بدلون دی ویل چې په نورو ولایتونو کې آتا د امنیت تر قومندانانو کچې پورې به د کسانو په بستونو کې هم بدلون راځي تر څو امنیتي وضعیت له دې سره ښه شي او هغه کسان چې وړ دي او استعداد لري او هغه خلک چې واقعا کولای شي په رښتینې توګه خلکو ته خدمت وکړي او د امنیت د تامین لپاره کار وکړي هغه سیرې به دوی پیدا کوي او په بستونو باندې به ګماري تر څو له دې لارې په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه د کابل ښار په امنیت کې خواله راشي. بلخوا د دغه ازموینې یو شمېر ګډونوالو سره هم مالته په سیمه کې خبرې وکړې که څه هم یو شمېر کسانو په دغه ازموینه باندې د شفافیت باندې سناسه ناهیلي دوی ښودله او ډېر باورمن نه ول خو ډېری بیا په دې باور ول چې دغه پروسه به په شفاف ډول باندې پر مخ ځي او هغه حق به حقدار ته سپارل کیږي.
بله وصال صاحب ډېر مننه. بیا هم له امنیتي موضوع لري نه ځو، البته زو غزنی ته، په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان د غزنی امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. که څه هم په غزنی کې په یو شمېر سیمو کې په وروستیو کې عملیات پیل شوي خو دوی وایي چې دغه عملیات یوازې په نوم ترسره کیږي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د غزنی ولایتي شورا او ځوانان اندیشنه لري که په دغه ولایت کې پر روان ژمی کې وسلوال طالبان ونه ځپل سي نو دغه ولایت به پر اتلونکي دوبي کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي. دغه د ولایتي شورا غړي او ځوانان ادعا کوي چې دغه ولایت امنیتي مسولین په صادقانه توګه د وسلوالو د ځپلو په هدف عملیات نه ترسره کوي او یوازې تشپنو عملیات کوي. د ولایتي شورا مرسیال امان الله قمرانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دغه ولایت کې چاپغان امنیتي کونو لتیرو لسروز رئیسی د نمبر دهانیم په نوم د وسلوالو د زپلو په هدف عملیات پیل کړي تر اوسه پکښی کې کوم سیمه د وسلوالو لشتون څخه نه د پاکه کړي. نو موري وای ځکه افغان امنیتی ځواکونه په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سیمه نه پاکي د دې په خبره چې د غلط عملیاتو تجارتي بڼه خپل کړي او د دې ګټي په خطر کې لوي. زی
د غزه ولایت امنیتی وضعیت دراتون کې دوه بي دي پاره خطرناک غزنی خلکو ته او دغه دوه واره عملیات چې په غزنی کې پلاني خو هغه عملیات هم داسې تجارتي بڼه لري په کب د مخینونو یې هغه بیا ښې پیسې او کیلو تلولو زما په نظر دغه بیا ښې پیسې تیلې کمای کول سهار د شپې به ورلو ماښام بیا عملیات وکړو ماښام تر سهار تر سبا مازدیګر پورې بېرته به راووتو.
لدی سره زیات خبریال محمد ابراهیم امیری هم ورته سرګندونی لري او وایي چې دغه تل د افغان پوز د روانو عملیاتو زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي نه وسلوالو طالبانو ته. نو موري وایي افغان امنیتی ځواکونه یوازې ورځ تیروي او خپل امتیازات ترلاسه کوي.
د تشکو ډیر سیمو کې خلک عملیات سره کوي عملته د ملکی خلکو کومه وستل کیږي او د ملکی خلکو ته تر وسلوالو طالبانو ملکی خلکو ته زیات لا پاته وري نو ډېر هم چې موږ خلکو سره خبرې کوو یا موږ په سیمه کې یو ډېر مخته معلومات راکول کېږي یا موږ چې څه وینو په سترګو باندې یوازې خلکو ته خدای جوړوي او یوازې خلک څنګه یوازې خلکو باندې خپلې سیمې خپل کورونه پرېږدي. تاسو اوس وګورئ په منګورو په قرباغې په دغو سیمو کې عملیات روان دي له څو ورځو راهیسې هلته یوازې په لومړۍ ورځ باندې شپږ تنه ملکیان ووژل شول چې پوکې ویری ماشومان وو.
شاغلی امیری زیاتوی چې دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ یوازې ودانی د افغان پوځیانو په لاس کې دي او پاتې نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. د ولایتي شورا غړي او ځوانان د غندېشنې پر داسې مهال شي چې په دغه ولایت کې هر ورځ او هر شپه افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت وي چې د مسولینو په خبره زیاتره وخت بریا پکښې کې د وسلوالو طالبانو وي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیتي مسولین د ولایتي شورا او ځوانانو د دغه ادعاو په اړه څه نه وایي خو وایي چې په دغه ولایت کې عملیاتو ښه پایله ورکړې ده. د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال محمد زمان وایي چې د یادو عملیاتو په ترسره کولو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضع هم اوس ښه شوې ده.
دغه عملیات روزمره موږ خپل مقامات ته اته رسنۍ لري نه چې د چې ګرکی هغه موږ خود نه تاسه دغه عملیات کامیاب عملیات چې ته یې درځي او د انساني کې د انساني وضعیت د ځینې امنیتي وضعیت د غزي تاسو خپل ګوري چې په دې کې په خوانی تهدید چې موجود وو هغه د مابین ته لري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه ځکه پرمختګ نسي کولی د ده په خبره چې د سرتیرو شمیرې کم دی. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړو او مدني فعالانو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د افغان پوځ روان عملیات یوازې تجارتي بڼه لري.
تاسو لا پیغامونو
ہلو السلام علیکم زه محمد داس یمن خیل غزنی خبر کوم اول د ازادي رادیو کارکون کې ته ټول ته سلامونه کوم بعد له سلام ولی په غزنی کې د کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي نور نه ګولې ورکوي نه سی ورکوي دا ټول کلینیکان دی په کندهار کې مو ورکلو وادر دی کلینیک کې هم ګولې ورکولې هم هر شی ورکول دي څه یو بل شی دلته سی ورته کته یو واکسین کینانو زنانه ته ورکی نور شی نه ورکوي دا ازادي راځي چې مننه کوم چې دا دما پیغام نه شریکي والسلام.
ہلو السلام علیکم حضرت راڈیو ٹور کارکون کو تا سلام نہ اڑان دی کو حالی ما د کنا نہ خبر کو دا غلط دا پولیو یو نہ ویروس چا ما شب من خرش دے او سب شے دے ولی دا پولیو کارکون کی دا رپورٹ نہ ور کرے دا تے خ دا داڑے ول سالی دا دو کلا پکلی کی سے خش دے دا السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
هم دې سره د خبرونې دوه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په یوې نوې لړۍ کې د زهره حلیمي په نوم یوه نوې مخکښه ښځه درپېژنو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د تروریزم پر وړاندې مبارزه د افغان ځواکونو د ښه تجهیز او پر پاکستان د فشارونو په نتیجه کې ښه پرمختګ کولی سي. د دغه وزارت وایان جنرال دولت وزیري دا خبره وروسته لاغه کړی چې د امریکا دفاع وزارت په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره لګښت 15 میلیارد ډالر وشو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کولای سي چې افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې دا خبره کړې ده. د پکتیکا د بارمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي رسول سوي. د پکتیکا والی په بارمل کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې مني خو وایي چې له پایله د خلکو سره په نورو سیمو کې د میشتو کډوالو په شان مرستې نه دي سوي. محمد الیاس وحدت یې لامل دا وشو چې سمود مخ کې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپل مرستې وڅنډولې. د امریکا استازو جرګې یوه لایحه تصویب کړه چې د تیر میاشتې په څیر د فدرال ادارو د تعطیل مخه ونیسي. استازو جرګې دا لایحه پرون په 245 موافقو او 102 مخالف رایو تصویب کړه. یو ایرانی ولس له امریکایي وګړی باقر نمازی بیرته د ایوین زندان ته واچول سو. هغه د درملنې لپاره د لنډې مودې په مخه له زندانه ایستل سوی و. د نمازی د کورنۍ وکیل جارد ګینسر چې په واشنگټن کې دی ویلي سره له دې چې نمازی ته روغتیا پالو سپارښتنه هم کړې وه، خو چارواکو ورسره اړیکه نیولې او ورته ویلي دي چې ژر تر ژره دې زندان ته ورستون سي. او د برېټانیا یوې قاضي د ویکیلیکس ویبپاڼې د بنسټګر جولیان اسانج د نیولو حکم تایید کړی. له دې سره د اسانج قانوني موقعیت چې له 5 کلونو رئیس په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیسته په خپل حال پاتې کې راو کوم بدلون پکې ناراضي.
مخکخه خزي
وړاندې مو د مخکخه خزي ونیزي خبرونه ته زه یوسف زدران هر کله کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مو دازل زهره حلیمی د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلیمی د کابل پنتون د شریعت لوپونځي څخه فارغه شوه او د کابل اوسیدونکې ده. میرمن زهره حلیمی د شریعت لوپونځي څخه د فراغت وروسته 4 کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخي مسوله پاتې شوه. هغه د ماسلې په دوران او لوپونتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوی قوانینو کارمندنه او غنو نورو برخو کې له خلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤوله ده. په دا سال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی؟ هغې څرنګه په دې برخه کې کار ته ملا تړلې، هدف ته رسېدلې آسان که سخت و؟ دا او ګڼ نور موضوعات د مخکې ښځې په روانه خپرونه کې له زهره حلیمی سره څېړو. چې له نیکمرغه زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې دا زهره، زمونږ خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، خیر اوسئ.
امید چې ستاسو څخه په بېلابېلو برخو کې ښه پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکه او څنګه دغه ځای ته ورسېدئ؟
مننه، زه په کابل کې زیږېدلې یم او دلته مې ژوند کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پوهنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شرایط کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس د څنګ سره.
هم درس مو وویل هم کار.
بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من حیث د ترینر جندر په بخش کې مسئول کار میکو او هلته ما ترینری وکړ څه باندې څلور کاله. موږ هلته ډیر کار کوو او اداراتو ته بکلو برنامې بم دایراولې، کمپاینو کې بم شرکت کوو او کمپاین د من خشونت په اړه او مشارکت سیاسي د ښځو چې څنګه دوی ښځې کولای شي وانډ واخلي په مشارکت سیاسي کې او د دې حقوق چې کوم حقوق دوی ته په قوانینو کې مد نظر نیول شوې دي، دا کمپاینونه او دا برنامې ورکشاپونه کله به مرکز کې وکړه به په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایاتو کې زموږ همکاران وکړل او زه به ډیر هم دا مرکز کې ډیر هم اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دې ځایونو کې او موږ به ښځو ته په کج معلوماتي بم آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دې د حقوقونه پښتبانی کوي او څنګه دوی کولای شي په استدلال د هغوی قوانینو د خپل کار ته ادامه ورکړي او دوی خود ځان نه دفاع وکړي شي. او دا کارونه هم کول په ښځو وزارت کې بعض نور قوانین، قانون مدني و اسناد بین المللي در د ښځو د حقوقو په اړه لکه سیدا غوندې یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات و چې موږ به ترین ورکوو او
تړل به مو خلکو ته مرسته. خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخې روزونکي پاتې شوي یا ټرینر پاتې شوي، اصلا خدای زموږ اوردونکو پوه شي که څه هم تاسو ویل چې دې برخو کې امکان کوي عموما دا برخه چې تاسو ویل جندر برخه کې ټرینر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي؟
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې، د سطح کاري کې، د سطح آموزشي کې راولي. که څه موږ کله موږ به ډېر فوکس به همدې و کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي په چوکاټ اسلامي کې، ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، ځکه دوی خپله وپوهېږي، خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي. په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي، یو څوک باید باسواده وي، د احکامو نه باخبره وي. اسلام په دې معنی نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي. که تاسو قرآن وڅېړئ، یا پنځه سوه احکام دي، هغه پنځه سوه آیتونه په هغې کې احکام دي، یعنی په هغې کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړی او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقیږي. مثلا ډېر شیان دي باید ښځه د هغې نه باخبره وي. تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغې د هر څه نه باخبره وي او تعلیم ولري. دا ډېر مهمه ده چې ښځه هم باید تعلیم ولري، ځکه ښځه لومړی معلمه ده یا لومړی ښوونکی د خپل اولاد ده، د خپلې کورنۍ ده. هغه اولاد که هر څنګه جامع ته تقدیموي، هغه د مور د لاسه دي او مور باید پوه وسي او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي.
مننه. تاسو د شریعت د پونځي محصله وي او تر څنګ مو تاسو ولې چې کار مو هم کوو، دغه کار ستاسو په زده کړو بیا اغېز خو نه درلود؟
کله به خب مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسي. کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونو بو، کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو. اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو، زه به نورم واداره کوله مچا بل پانه یې مولولم چې په دې کې څه راغلي د جامع په اړه، په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د ښځې د پاره یا د نارینه د پاره. یا مثلا موږ به نامه ته بوکلیتونه او درس نامه او هند اوت او شیان به ما آماده کول. ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومه کو چې زه په خپل کار کې دا غې نه ګټه واخلم او کله به ستومانه به هم ومه چې دا څنګه حال زه یا ور وظیفې ته بیا د وظیفې نه لاړه شه پنتون ته. خو انسان سازګاری لري، ځان عیاروي عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسوي.
دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس ترڅنګ تاسو کار کاوه، خو تاسو د شریعت د پوهنځي محصل وئ یا لږ څه فارغه شوئ، دا کار مو چې کاوه څومره ستاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په هغه چوکاټ کې وئ؟
تاسو که وګورئ مثلا زمونږ قوانین دي، قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوي. کله به چې مونږ کومه ماده د قانون بهم تفسیرولی چاته یا اوریدونکو ته اشتراک کنندو د برنامو ته ما سره به کومک کوو. مثلا ډیر ځایونه کې وو چې مونږ سره به مخالفت کوو چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني بهم چې مونږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادی اهلیت د واده اهلیت کله رامنځته کیږي کله او اهلیت حقوقي کله مونږ ته خلکو ویل چې تاسو مونږ فامیلونه د لارې نه باسي، تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنې آتش پړس کلن شي الک هاتلس کلن شي بعد هغه نه د واده اجازه لري؟ مونږ به ورته ویل چې په اسلام کې سنه بلوغ راغلی دی، یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري. مونږ ته په دې کې ماته اساني راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره.
او بیا څومره خلکو بیرته در سره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې، څومره به خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل؟
نه، دا تر حد ډیر ښه وو. هغه چا به چې مثلا موږ به ورته وویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ، دې سورې ته مراجعه وکړئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیه تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکړئ، بعضې به هغه کول منل به سمه ده مونږ ارو. اما بعضې داسې کسانو مونږ پیدا کوو چې ښه پوهېږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده، اما خپلې خبرې ته شلګي کوي او بعضې فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپله اوتریته او هغه خپله تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم. در حال کې هغه داسې نه ده، که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډیر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو، همدا دی چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي. شاید دوی ته ډیر پیش پا افتاده ډیر عادی وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یوه مزله وي. باید کورنۍ د خپلو اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسې استدلالونه وو چې تاسو فرزن کار دی وکړئ، تعلیم دی وکړئ، تحصیل دی وکړئ، دې ځای ته ورسیږي، کنه د کور لخوا هم دا لیوالتیا وه، څه رقم مو دا وضعیت؟
زه په یو روشن فکره کورنۍ کې شکر دی چې یومه او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې وي، دا ډیره ښه وو. او د هماغوی پشتیبانی و چې زه دیزې ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړه زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به وو، د مشران به وو، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده. اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه، ترخې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار دی ښه او هویت مثبت کاری ځانته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولې، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهېږي لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرضاً پلجونو باندې یا لکانو باندې خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
نه، کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کی. مثلا داسې د نه غواړي چې جنکیان فعلا په افغانستان کې دادی چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کیږي، هغوی پنتون خصوصي ته لیږل کیږي که هلکان پنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق د نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه اوسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټرې ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کولې، استدلال به م کوو چې ولې خپلې جنکیانو نه پرېږدي چې تحصیل وکړي. د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیانې مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمینې یا ډاکترانې، ډېر قیدات به چې وضع کوله او نه به غوښتل کورنۍ. دوی به ویل چې پروا نه کوي، ډاکټر محرم دی. نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي، ته هغې نه ښه ده چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجبه غریب نظریه شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. زهره، پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي؟
واقعا آسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفاه و مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضی اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیری وو هغوی هم تیر کړي دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید که هیڅوک هم ونه غواړي چې رانه شي. که زما په یوازې بل څوک هم ووایي به چې نه، امنیت نشته، زه نه ځمه، کار به نه کوم، او تر کله به مونږ کار نه کوو، تر کله به امنیت بهانه کوو. چې سمه ده، امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده او امنیت نشته، او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یې، یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي، په دې هم نه یې خبر چې کله به امنیت یې کله به نه یې. خو راځئ چې کار وکو، راځئ چې خپل اهدافو ته ادامه ورکو، تعلیم وکو او کار وکو. که مونږ دې ملک ته کار ونه کو، که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کو، که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی، نه امنیت به مونږ ته څوک راولي؟ او که مونږ کار ونه کو، تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زموږ ځوانان، هغه درس چې باید مونږ ویلی وای، هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی. هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې، یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی، باید کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ، خپله له دغه کار نه څومره راضي یې؟ دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت اداراتو که مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغوی هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي، یعنی په قدرت کې. دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته د متوجه نه یي، او دا دید وجود لري په افغانستان کې، او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده، او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې، او نور داسې دوستان شته دي چې د دوی دپاره کار کوي. او یو قد مثلا پلان دی وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې، چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر 90 کاله پورې وخت لري.
د ښځو د فیصدۍ په اړه په دولتي ادارو کې تاسو د 30% ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خو اوس هم لا هم د اندېښنې وړ دی. د ښځو بیلابیل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته، تعهد شته دلته، او بیلابیلې وعدې ورکول کېږي، اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوي، ټرینر پاتې شوي، په دې برخه کې له خلکو وزارتونو سره نږدې کار کړی، اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی که نه؟ لږ کار کېږي ورته د ښځو وضعیت او د ښځو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دي په دې سطح کاری کې، د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه دی؟
یعنی بعضن اوس کتا سو گوری ډیر بسونه سیاسي کې دوه تر روان دي مثلا بعض خزه مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دوه شرکت غډون نه لري اغه نه دي او بل مشکل دا چې معیارونه جکتل دي بعض خزه کې تجربه لري اغه عالی تحصیلات نه لري او اغه څوک چې عالی تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري اغه مختلف پروسه چې د اصلاحات اداري تطبیق شوې دي اغه خزه متضرره کړې دي
نو که هدف معیار وي که سړی فرزند معیار لمخ یو ځای ترسيږي د خو به خدا خو که معیار روختي هدف یعنی دا سدي کنه تلته بیا د نارینه توپ دی بهانه ګرځي چې خزه د پاتې شو دي مخ کې شي
تاسو که متوجه اوسئ مثلا ډیر فامیلونه کله چې جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې د ورو کې ویلی دی چې ته به یو معلمه اوسئ معلمي به کوي دولسم بس او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو دوی ته دولسمه کوي په مامورې دي په اداراتو دولتي کې دوی ادامه نه دی ورکړی چې یا چارده پاسم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې یا لسانس شي یا ماستر شي دې کې کار وکړي او د دې ته کورنی مشکلات خزو ته اجازه نه دا ورکړي بعضن اولادداري د واده نه کړي یا نور مشکلات دي یا بعض پنځیو ته چې مثلا اغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کیږي اغه مشکل ډیر په افغانستان کې دي بعض پنځیو بعض کورنۍ په دې عقیده دي چې د زمونږ لور د درملمین ووي او یا و معلمه دي شي ک یا مامور کیږم اماغه درملمین دی ووي او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي څه د چ مسلک دی باید دغه په اړه تجربه ولري
معیار اورا خو زهره تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوي د جندر برخه مسول او ټرینر پات شوی په افغاني ټولنه کې د خزو پوړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې کې او په دې اړه ګڼ شکایتونه شته تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پویږي چې د خزو حق شي جوړیږي سړی حق شي جوړیږي د کار حق څه حق دی د ټولو موضوعاتو بیا د روان وضعیت مو زوروي کنه تاسو یې نه ښه حالت کیو
نه مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه خېدی او مونږ کولای شو چې په خزو باندې حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته یا نارینه باندې حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته یا خزو ته مشکلات نشته په اداراتو کې متاسفانه او غټه چالش ما پیدا کړی یو غټه مشکل چې په اداراتو کې یا د افغانستان په ټولنه کې کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي معاش ولري او خپل اقتصادی ژوند مختوی سی یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یا وظیفه وټکو مثلا زه د څوک پیژنم چې خزه د کناري نه دي اماغه د اول ورځ نه چې په یو بس کې دی کار کړی دی تقریبا 15 کال شل کال کېږي چې په اماغه بس کې دی کار کوي
د تر خالي موضوع ته اشاره وشو تاسو مل ډیر خبرې پوکړي خپل فرزند یو مسؤل یې چې باید مساوات راولي سړی ته هم کار وکړي او د خسینه ونده هم لوړه کړي خپل الله تعالی تاریخوال سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي
نه
دوګونی چلن سره توپیری چلن سره دغه موضوعات سره مخ کېږي
کله چې زه چې نه راوم د موضوعات باندې به ډیر مخ ته کېدو یعنی کله به چې ادارات ته لاړو کله به چې ما برنامه مخ ته وړله یعنی د سی توجه به یا به ویل چې دا خزر اغل د خزو په تابن به مثبت خبرې کوي د خزو په اړه باندې دا خبره به کوله او بعضی اداراتو کې چې ګوره مثلا بعضی شیان چې دفاع کوي بعضی د خزو د حق نه چي یعنی دوی خووس خودي
نو که تاسو دفاع ونه کې سړی خو به کوي
کله چې دا کار کوي بعضن شتري که په صورت مستقیم ونه ګوري په صورت غیر مستقیم د خواد خرابي یعنی د ناراحت کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې او بعضن رفتار خې بعضن نه نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره تاسو ځان غلې ساتي کنه چې تاسو خودي برخه کې پات شوی یا باید ورته دلایل ولري
خب مهم هم دا ده چې باید مونږ په اساس د قوانینو او په اساس د دلایل منطقي باید مبارزه وکړو باید استدلال ورته ولرو او څه مقرره او قانون چي چې دا په دې کې د مونږ حقونه دادي او هغه دي باید په هغه په اساس مونږ باید استدلال وکړو
د ماشومتو به مو هم ورته څه درلودل کله مو چلوب کولې یوازې دلجن خو مونږ ولا کنه الکانو سره به موي ماشومتو
زه کله چې ماشوم اومه او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه هغه به کوشش به کوم چې ماته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي. او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګارنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم. دا خبر او داسې کله به م چې لوبې هم کولې دا ماته مطرح نه وو چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو یا لوبه بم چې کولې د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه زما واژمه د ماما لور وه کله به چې ما او هغې به ساتري کوله او به درېیم نفر به نه ځایدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شومه مکتب کې یو مسه وه هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره هغه کې لیډرشپ و انګلیسي او کمپیوټر دی برخه کې وو. کله چې ما هلته لیډرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځ ته راغله بعد هغې نه ماته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وي او د ښځې نوم اخلي او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه کله هغې ته مدیر صاحب وایي نو ماته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم او
نور نو د همزولو یادونه دې وکړه. اوس همزولي مخکې دي تاسو مخکې یو په کوم سویه کې دي تاسو په کومه سویه کې؟
ما چې پنتون ته راغلم یو کال تقریبا ما زده کړې وکړې بعد یو کال نه ما ورسره کار هم شروع کړ. نو څو وخت مخکې زما یوه صنفۍ راغلې وه پورموت نه نوې فارغېده زما همکاران ورته حیران وو چې ولې دا د دې دونه کار کېږي او ته نوې د پورموت پروګرام نه فارغېږي دا څنګه خبر ده. هغې وویل چې دې پیشبزکي وکړه کله چې درس وایي کار هم کوو موږ تنها درس وایو او کار هم وکړو.
نو طبعا نن ځکه مخکې ښایي چې باید له اوریدونکو سره هم آشنا شي دا ټول ستاسې هڅې دي. زهره یو اندېښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېرې ستونزې هم په سړیو اچوئ بیرته دې ته ګرځي چې ولور که اوریدونکو ته اشاره وکړه دې برخو ته په بېلابېلو وزارتونو کې کار شوی دی تاسو د ښځو برخې او مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې البته څه کار ورته کیږي؟
بله کله چې زه په ښځو وزارت کې وم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې وو په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
ډېر ناوخته نه ده فکر کوئ چې ولس کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کیږي؟
دا ډېر مخکې کار شوی وو خو هغه
ولې تطبیق نه کیږي؟
بعض مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو او بعض مشکلات وو چې تطبیق ته یې راځو
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړی نه ځورېږي ښځې هم زیان ویني.
بله دا واقعا یو غټه مزله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتریخوالی کله فامیلو کې منځ ته راځي او یو هلک ځوان هلک یا که واده کوي هغه به څو کله نور به قرضدار پاتې کیږي کله چې هغه حساب نورمال نه وي کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم هغې مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوي خو دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی دا دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض حالت سمونږ مخکې کو چې بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین کې مونږ ته پیدا
کیږي. زهره تاسو چې د شریعت پونځیل وسته دا اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلابېلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي مونږ چې دلته غنې فعال مېرمنې معرفي کوو اوردونکو ته یو اندېښنه د اوردونکو دا وی چې ولې تاسو کار کوي څه جواب باید ورته وکړي تاسو ځکه چې تاسو شاید شری دلایل هم ولرئ او شاید تر څنګ د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی کار زما کار په خپل تابه مې دی په خپل ځړه مې دی یعنی چا په مانه فشار راوستې نه کوم بل څه غلې چې ته باید یا کار وکې یا کار ونه کې زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کما او دا زه خپل حق ګڼم او خپل مسؤلیت ګڼم ک نور څوک راځي ادارې ته کار وکې زه هم باید کار وکم
او فکر کوم تاسو د کار څه رنگ هم راوړی څه نتیجې ورکړې ده په بیلابل وزارتونو کې فرزند په بیلابل برخو کې تاسو مستقیما ګټه خزو ته رسیدلې ده
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي زما چې څونه واسطه رسیږي د هغوی د حقوقو دفاع کوم او زه په هغه کې کېږم په دې لاټه کې کېږم چې څه قوانین دي یا طرز عمل دي په کوم اساس استدلال وکم چې دوی ته زه دفاع وکم او مونږ د خزه کار ته ضرورت لرو تاسو که څو وخت مخکې اورېدلې وي ډېر اندېښنه چې وچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې او ډیر مشکلات وو او ترنواله خزه ډیره کم دي په ولایاتو کې کله چې قاضی ورزي او خزه کول شي بل خزه تخپل مشکلات ډیر په اسانۍ شریکي اما بعض خلک په دین باور نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت دي اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکي او خزه او نارینه لکه دوه بالا د پرندې غوندي په جامعې کې دی باید دواړه کار وکي
ډیر زیاته مننه تاسو له پیغامونو څخه تاسو ته په خپل کار کې لا بریا وي غواړو او مننه چې د مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په ونی زغ پرونه کې ملمنه وي تاسو له پیغامونو نه ونړي مننه
تاسو نه مو تاسو اوریدین کنه
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو